going to this war.
د دې جګړې په لومړي کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناټو به دغسې متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوری نه سي، ناټو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناټو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشیزي کوربتوب وکوي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولینډ کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه 2 ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپلو خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لویدیز تور ولګاوه چې د روسیې د بربادۍ لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د په زمن کې اعلان وکړ چې روسیه د 2010 میلادي کال د نیو سټارت په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اتمي وسلو د کنټرول وروستی لوی تړون و. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیله یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړي دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي چې روسیې په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدلي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پدې خبرونه کې له غزنی ته پوستین جوړېدو صنعت پورو کېدو دی، دا به هم واوري. بنگړیوالې چې هم به یې سندرې بللې، هم به یې پالونه کتل او بنګړي به یې پلورل، له غزني ورک شوي. ولې افغانان لږ کتاب لولي؟ استاد منلی،
د مطالعې سره عادت نه یو، مونږ کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو.
له ګیلمن وزیر سره شخېدلی یو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې مام قدم ایښی دی.
شعر هم لرو.
دا دویم وار دی چې پیغام ته مې ځواب نه وایې، همې مزخ ته ډېر غفلت کوي، خو یاد یې لره.
که تر پایه راسره وي یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت وروستۍ سلګۍ وهي. په دې ښار کې د سولې په کلونو کې په زرګونو کسان د پوستینونو په ګنډلو بوخت وو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشین څرخ تیروي. په هغو کلونو کې چې په غزنی کې د پوستین صنعت غوړېدلی و، بهرني سیلانیان به دې ښار ته ورتلل، پوستینونه به یې اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خې څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغېزمن کړ، او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بېکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې، چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو، تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې 2 کاله وړاندې د پوستین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموماً څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالانی سار وایي
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت، ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزنی کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزنی پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبیني ورته وایي دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,502,220 عنوانه کتابونه چاپیږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندۍ دي. په دې هیواد کې د کال 2,804,300 عنوانه کتابونه چاپیږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,900,000 کتابونه پکې هر کال خپریږي او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,600,000 عنوانه کتابونه پکې هر کال چاپیږي. د کتابونو د دې شمیر له مخې په دغو هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دیني کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه وو، خو په تېرو شلو کلونو کې پوره ډېرېدو وو چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال په غوړېدو. اما بیا هم دا خو کسانو شمیر ډیر زیات کم وو چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب زر ټوکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترڅ کې خرڅېدل. یعنی د کتاب لوستونکي په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې زرو ته نه رسېدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر مې اخیستی.
عمده عامل خو یې دا دی چې د مطالعې سره عادت نه یو. مونږ کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو. بله خبره دا ده چې د کار کتابونه زمونږ په بازارونو کې نشته. نو دا عمده دلایل یې همدغه دي چې د مطالعې فرهنګ وده نه ده کړې. بېسوادي هم یو دلیل کېدلی شي.
تاسو دې عادت خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
که چېرته ښه کتابونه په بازار کې موجود وي، خلک ورسره په خپله عادت کېږي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی. یعنی اول باید تقاضا ارزه موجوده چې بیا تقاضا رامنځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا ارزه رامنځته کېږي. دلته باید اول ارزه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه ګذاري په صورت لري چې هغه په افغانستان کې نه شوي.
که چېرته د مهمو آثارو خبره وي، که ټول سره څوک راټول کړي، مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار، اوسني آثار، خو بیا هم په ګوتو که ډیر نه وي، یو شمېر کتابونه خو داسې شته چې د لوستو وي، خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی چې ټول بازار څومره دی. که نه مونږ کتاب چاپو، د هر کتاب 500,000 نسخې چاپېږي، هغه هم په سمه توګه نه توضیح کېږي. نو دا ټول شیان څرګند شي. عمومي فضا د پرمسیدن د کتاب ولولي څوک.
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري؟ ځکه چې که چېرته مو سم ناقدان لرلی، نو کېدای شوی چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وهڅوي چې دا کتابونه بیا ولولي.
د نقد کمزوري هم ده، خو د نقد د پاره چې نقد ولوستل شي، اول باید لوستلو فرهنګ هم وي. د نقد لیکنې څوک لولي؟ هغه څوک چې د لوستلو سره عادت دي. دلته داسې یو معیوبه حلقه کې داخلیږو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل لور ته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډېر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالې راړي څوک سل مقالې راوړي، هماغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړي دي بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځان ته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي؟ فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟
کاملا. د لیکوال لټي، د لوستونکي لټي، لټي زیږي. کله چې لیکوال په ځان ته دومره زحمت ورنه کړي چې هڅه چې لیکي په هغه باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار دپاره مقاله په 2 ورځو کې لیکل کېږي، نو طبیعي خبره ده چې هغه مقاله بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک پرې ځان ستړی کړي.
که دې ته راشو چې تاسو دا اوس په فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې کوم علتونه تاسو ته داسې ښکاري چې مهم دي چې خلک مطالعه زیاته وکړي او زیاته یې کوي؟
د کتابونو ډېروالی، عمومي فضا، د تفریح فرهنګ، ډېر عوامل دي چې دلته خلک مطالعې ته مخه کوي. که تاسو په ریل کې ګرځئ، نو د ډېرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لوستل به کوي.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا دا ډول د تدریس هم په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دورې یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې له زده کوونکي صرف دا غواړي چې هغه څه دورته ویلي دي هماغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي. استادان خلک نه هڅوي چې خپله مطالعه وکړي او د هغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري په دې کې؟
دا ډېر لوی لاس لري. خو خبره په دې کې ده چې مونږ د ښوونځي معلم څوک دی، هغه په خپله څومره پوهېږي. نو عمومي سیستم چې خراب وي، طبیعي خبره ده چې هغې مونږ دا تمنس کولی چې هغه د یوه برخه جوړه کړي. د مطالعې دپاره، د مطالعې هڅول په کار دي. مطالعې هڅول دپاره داسې استاد په کار دی چې مطالعه وکړي. که چېرته استاد په خپله مطالعه ونه کړي، شاګرد ته وهڅوي.
د مطالعه فرهنګ ته بیرته راشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه. اروپایان ته چې زه ګورم، دوی هر ورځ تقریبا یو لوی برخه هر ورځ مطالعه کوي، په معین وخت باندې یو څل ولی. لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې د یو ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار تر څنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډېر وخت پکې راشي. فرض کېدای شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راواړوي. دغه نظم په خپله هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نظم مهم دی، مگر تر نظم مهمه د مطالعې ضرورت دی، چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلک مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغومره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه. وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې دا هم واورئ.
نیلوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه دا تسمی شوې ده. ورسره موږ کوم پلټن وکړو ځینې کتابونه کې دا لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوو. ښکارا او ساده خبرو څرنګه د شعر جامعه اغوستي، د حمیم جلالزی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، بے حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره. لخپل مینه داسې هیڅ بے هیڅ مخ اړول، لخپل مینه داسې هیڅ بے هیڅ مخ اړول. ناستې کبر په جنت کوي خو یاد یې لره. زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه. څومره بې ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره. سوراب
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ګیلمن وزیر له نوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشناوي. دی سیاسي فعال دی خو شعر هم لیکي او شعر هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ګیلمن وزیر سره شخېدلی دی او لومړی د دې وضاحت ترې غوښتی دی چې کوم ډول شعر وای
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته زینی بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشی غټه کی سوي بیا په نظم کې را غونډه کوم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره قم ده د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بنه ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغه نه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ته رابلل نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو
شاعری خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه یې لیکلی بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډېره ساده او عامه لهجه ده
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي
دا یو غزل دی وایي یار کوي ډکې د کمال خبره یار کوي ډکې د کمال خبرې پاکې له شر او له جنجال خبرې او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه ممو سړی تکوي د مال خبرې او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبرې او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه خو په غزل کې کړه سنبال وایي ناست په یوه مورچل کې یو ویریږو له یو بله ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بله د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پسو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاوې دا بل د نیم چې ټکی زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جانه
وایي
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو کبر ته سپیناوی ورکړه لر و کبر تا سپیناوی ورکڑ ما حل تا جاسوس دل تا غدار یاد او چی دا جنگ زایشی نو دا کار یادیگم چی کل آمنوی بے کار یادیگم که کل من هر چو جان سپین ملاکم بیا هم پا هر زی گناگار یادیگم
دارت وای گلمن وزیر چی کتاب بکله چاپ کله خیر
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوختل چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړي خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړي ملګری وو هغوی له یو ځای بل ځای دا شعرونه غونډ کړي وو د هغې نه یې یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځنې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شعرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر درانه لیکل وکړي نو په دې خاطر لږ ورته تم یم نور شته دومره شعر شاعري شته راسره چې مقصد دوه کتاب خو ور باندې لیکل کېږي خو بیا هم وار کول ورته پکار
سه ګلمنه څه وخت کې ښه شاعري کول شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوي
په ګڼا کې خو باید زه وایم یو دغه هم کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نو کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وځورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور کې څه شی او زموږ اختر د ماتم غوندې زموږ خادي د ماتم غوندې زموږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
ګیلمن وزیر
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو پورسیو کې ازادي راډیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمیم پوښتلی چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي آثار یو سیمه دا تسمیه شوی ده د لوګر ولایت د کلتور ریاست او دغه چې د افغانستان اسلامي امارت د کلتور د وزارت اړخ چې کومه ته تکل شوی دا سیمه بیا تسمیه شوی د لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې دا موقعیت
لري نه له دې مرکز څومره لري ده له دې بازار
دا تقریبا مرکز مدار سی او 100 کیلومتر شاوخوا داسې بولی
او داس خبر مو درلود چې په دې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده خلکو څه کومه کړ
بعد خلکو هم کړي دا و چې خلک موږ ته راغلل او وایي موږ ته چې دا سیمه دا تاریخي سیمه دا یې اثرات معلومیږي بیا اکثر په هغه سره د لوګر موږ ته سفر وکړو سیمه مو دې دا به نو مرکز سره بيته وکړو دا او مرکز کومه مسلکي ټیم چې دا راو دي سیمه یو کته دا او د سیمې د تحقیق او ناشې بحث په نتیجه کې د توګه چې د سیمه تاریخي هم بستاني سیمه ده
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانی آثار شته
دغه د تاریخي کوم اړخ شه ده په دې کې نورني یو داري چې تقریبا اسلامي دورې ده نو بیا هم د سیمه خلک چې ته کوم خبره کوي او دغه چې ورسره موږ کوم پلټنه وکړو ځینې کتابونه کې دا چې لیکل شوی دي چې دغه سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده کوم هغه اثر ولایم چې مسلکي ټیم دا مطالعه کړ نو دا داسې ښکاري چې دا اسلامي هغه دورې ده خو بیا هم دا کار غواړي مونږ کوشش کوو چې اداره سره په اړه بیا هم لګیت وکړو ډېر دقیق هغه تاریخ یا کومه زمانې په چې دا تعلق لري ربط لري هغه را پیدا کړو نو تر اوسه پورې اداره دقیق نه ده رسوي او دا ابتدایي هغه معلومات سړي دا ښه اسلامي دورې پورې ده
کوم آثار چې تر سترګو کېږي هلته مثلا ترقم شان دي تاسو چې لنجلي لدل دي ترقم آثار هلته موجود دي
او یا خدای دې شي مغاسم او په لټل شي اوس په لټل شي دا له اوس نه دي شي او نو کړی دي نو موږ کومه غلا می شي هغه سیمه کې له خاورې نه معلوميږي او دا شي ما په دې دلالت کې چې د سیمه باستاني سیمه دا دغه چې دغه موږ په عام اصطلاح باندې کوډوري ورته وایو کوم چې کومه غزور په لو کې یاد دي تیر وخت نو هغه یو ضرورت هغه دی منګوي یا د شنورو شنو دې دا کوم هغه شي ټوټي شي دی کوډوري دا غوې وکټر مطالعه کړې وی بینې چې ته ورسېدل کله ابتدایي هغه دی د تحقیق ده نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې وزارت سره مو خبرم کړی چې یو مستقیم ټیم بیا مرو لیږي او د دقیق تحقیق وکړي او لسی میغه کارا او مسقه نو تاریخي اړه چې ده د مو طرفه وته کې
قاضی صاحب سمیم په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا ډېر سلويشت کلونو کې په افغانستان کې جګړې وی جنگونه او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي آثار پیدا شوي دي په ډېرو سیمو کې تالا ترخي شوي دي خلک راخلي دي دغه سیمه چې دا تاریخي لرغونی آثار تاسو تثبیت کړی دی پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوي دي چې څوک اعلان کړي او چورې نه کړي
مګر ته موجوده لیواله چې لیواله د سیمه سره نږدې ده نټور ته مونږ د امنیت دې سیمو دې لپاره موږ د سونو سره وکړو دغه چې ویلې ته موږ لپاره سپېتونه پوره دغه چې د اسپرو د کټانو نظر کړل او بیا دغه چې مې هغه دې حوزه ست حوزه سره خبره کړې امنه باندې د لارینه او دغه چې شینی می خلک مختلف همکار دي نو ته موږ یادونه وکړو چې موږ لپاره چې می خلک را دغه موږ دغه چې دغه سیمه د شاسار او علائم څخه پیدا کیږي تاسو راځئ دا وګورئ نو مجموعه کې د نظام څخه کومه محافظتي اړخ ده دغه چې ولسی کومه همکاري موږ ته راځي موجوده در موږ یو نه یې او وخت په وخت چې موږ موږ مختنه کوو چې موږ کوم کمیټه ځوونه دي نو څنګه پر اړتیا کې نه وایي دي چې موږ ټول د یو څه تاریخي سیمې دي په دې ټول موږ د نظارت او داسې مراقبت موجود نه شر داسې باندې پکې کې چې د سیمې څو غلا سره لري او دا څنګه څه وکړي دا چې څنګه نه وکړي
قاضی صاحب د لوګر د محمد اخی ولسوالي دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي رادیو ته خبري کړې دي
زمونږ خواهش ده د دولت څخه هیله مودا ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي
او د امدې ولسوالي یو بل څوک دی بشیر احمد دریچ یغه هم ځنی غشتنه کړې دي
د مسینک کوم عبادت چي دي یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دي یغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدل شي نه وازدا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمه تراشي او د دې سیمه اقتصادي واده به ورسره خش
قاضی صاحب د دې خلکو غشتنه داده شي په محمد اخی ولسوالي کې د لوګر د عینک د سیمه د آثار لپاره د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چاري روانې وي څنګه هغه کارونه تاسو بیرته نه پیل کړی او یا سنیت لري چې هغه بیرته شروع کړي
بلې دا کوم سیمه کې چې مداري ولسوالي کې یو موزیم جوړیږي تقریبا د 200 جوړونو په محدوده کې ده دا نن تقریبا تنه وکړ کې دا صرف چار دیوالۍ سبې ده نو نور د موزیم په داخل کې کوم وداني جوړیږي یا کوم اسباب وسایل چې هغه باندې جوړو دي لپاره افکاری یا غرا ول شي دا شی نه دي چې وایي چې د دیوالۍ سبې نور شي نه ستنه او اسلامي امارت له راتګ سره متصل نه مخکي نو دا تکار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي امارت سره باندې وي مخکې دا نن تقریبا درې کده مخې دې کار درې دلې دا سبې شر دیوالۍ سبې نه او بیا موږ وزارت سره په یاد باندې خبره کړې ده چې دا موزیم د پاره د شخصي توجه چې د کمیسیونو کې د افغانستان په ساتو باندې او مشهور او داستاني تاریخي سیمه ده نو وزارت هم دا ډاډ راکړې چې موږ په نسبت هغه خپل د اقتصادي وضعیت ته او لګیتونو ته چې کوم پروژې دلته راځي او خپل مودیجه ته وګورئ ان شاء الله موږ ډاډ راکړې ده یوازې دا چې دی دا موزیم د فعالو کو جوړ کو دې تر څنګ یو تحقیقاتي مرکز دی مسائنک اګون دي تاریخي سیمې چې کوم هغه تاریخي آثار دي دې اړوند هم تحقیق کوي دا وعده مې راکړې ده
نو تاسو وبخښئ څه فکر کوئ تاسو لا کوم خبرې چې وزارت تاسو سره کړې دي څومره ډاټ مو ترلاسه کړی دی چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې
دقیقه نه تاسو نه شي کولای خو نسبتا موږ یادونه کړې دي امارت هغه د کلتور وزارت هغه اقتصادي وضعیت او دغه چې ممکن په دې څومره خبرې روانې دي موږ څومره معلومات لرو مثال د کار شروع دو سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر کې شي نو ته مو زم پاله شي نو دا چې نو شو راځي سوه خو شروع شي خو امید دا ده شي ان شاء الله دا به موږ د وزارت یا د کلتور وزارت موږ ته ونه کې ویزه کې خپل په دې سیمه کې کار شروع کیږي تبان نو له سم دا وخت نه دا زموږ هم دا وخت نه دا چې به دا د مو زم تاسو ته توجه وشي
قاضي صاحب سمیم ډیر مننه دا سجر اړوي مچلې په پیل کې مو لغزنی ته راپور درلود چې هلته د پوسټین ګنډلو صنعت پور کېدو دی د خبرونې په وروستیو کې بیا غزنی ته ورګر شو د دې ښار په کوڅو کې به یو وخت بنګړي شرنګېدل بنګړيوالو به په ډاډه سره بنګړي پلورل د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې بنګړيوالو به پالونه هم کتل او سندرې به یې هم سمسمه کولې خو دا ټول شخونه تت شوي دي په دې راپور کې سره ورو
بنګړیواله چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل خو اوس دغه بنګړیواله نه په شزو بنګړی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړیواله د دې کورنو ته ناراضي لامل جګړه او په دغه ولایت کې نام نه غني مریم د غزنی جګه ټول سوالي وسیدونکې ده دا وایي بنګړیوالو ته به د کلی ډیرې مېرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ورپلاسول
مخکې بنګړیواله په غزنی کې ډیره زیاتې وي او دوی به کوروت راتلې څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزب راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخې نسته
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي
پخوا سی به راتلې له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو خو اوس د جنګو له امله به غزلي ته نه راځي
مریم وایي بنګړیوالې به ډیری خوش اخلاق وي ټوکې به یې کولې ښځې به یې خندولې خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې
مثلا مو خپل دې شایدانو چې کله به بنګړیوال راتلی دوی به یوازې بنګړی نه چول بلکې به دوی به د زین خزو بختونه یا هم فال مو چورتای فال بینی ورتوي دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به له اخیستل
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
لحمدی راپور سره ازادي رادیو مچلران غاړو تربلی وی زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دخائس ترنگون چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میں او دتالو
مننچی ازادي رادیو اوري
دا امکان نست چې پر دې بازار وبیا
ہزار ہزار مارو یان دل دل رمی وڑی دی
تا اپل میں لاڑی چی پر ہوش پکل لگا